وقت د غرمې دولس بجې سوې ده. مشال ریډیو ده د دې خبرې ګړې کوربه زه عبدالحق کاکړ یم. هرکلی درته وایم. د پاکستان دا وینا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان د ډرون برید په اړه د دې هېواد قرارداد منظور کړی. په شمالي وزیرستان کې د پولیو د نورو ناروغانو مخې ته راتلل. په خیبر پښتونخوا کې په کابینه کې بدلون او وزیران اخیستل. په پاکستان کې زیاتېدونکې ترهګرۍ د دې هېواد پر اقتصاد اغېز. د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ خبرې اترې کارپوهان اندېښمن کړي او وېرولي. هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه غړۍ کې درکوو. په پیل کې به
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاض کې د عرب له بچا سره خبرې کړې. اوس خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پرون د ډرون بریدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان د بنو چارو دفتر لخوا بیګا د شپې په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویزرلند او یمن سره په ګډه دغه قرارداد وړاندې کړی وو. د کونسل په اووه څلوېښت غړو کې اووه د قرارداد په حمایت او شپږ په مخالفت کې رای واچولې. څوارلس هېوادونو په رای اچونه کې برخه وانخیسته. قرارداد کې د کوم ملک نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوي چې ډرون بریدونه دي ودرول. د سروګانو له مخې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په حملو کې زیاتره د القاعده او طالبانو غړي او مشران وژل شوي دي. امریکې په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې موجود وسلوال په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د قبایلي سیمو د صحت څانګې چارواکو پرون مشال ډو ته ویلي دي چې په ګوزن ناروغ دغه ماشومانو کې یو د میرلی دی چې عمر یې پنځه میاشتې دی، بل د میرانشاه دی چې عمر یې دیارلس میاشتې دی، او درې ماشوم د رزمک دی چې عمر یې څوارلس میاشتې دی. د چارواکو په خبره له کله راهیسې چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولی، له هغې وروسته یو شمېر د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یوازې په روان کال کې نهه ویشت ماشومان د ګوزن د ناروغۍ ښکار شوي دي. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون اکسپرس ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام کوربه او لیکوال رضا رومي پر ګاډي وسلوالو مرید کړی چې پکې نوموړی بچ شوی خو د ګاډي ډرایور یې وژل شوی دی. د پاکستان ډانو اکسپرس ورځپاڼې وایي چې دا برید د جمعې په مازیګر نامعلومه وسلوالو کړی. رضا رومي په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې پرده له راجا بازار سره نږدې حمله شوی چې پکې د ده د ګاډي ډرایور وژل شوی، محافظ یې سخت ژوبل شوی، خو حکومتي چارواکو پر دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم د اکسپرس ټي وي په کارکوونکو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرجوب لوړېدلې چې پړه یې زیاتره طالبانو منلې. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو پر ټانکر برید شوی چې پکې د ټانکر چلوونکی وژل شوی او کلینر یې جوبل دی. د بلوچستان د کورن چارو وزارت سرچینو پرون مشال لري ویل دغه صوبې په ډاډر سیمه کې د جمعې په مازیګر د تیرو پر هغه ټانکر وسلوال برید شوی چې له کراچۍ څخه افغانستان ته پر لاره وو. وسلوال برید کوونکي د تل په څیر په تیښته کې بریالي شوي دي. په افغانستان کې میاشت د ناټو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړونکي دغه کنټینر او ټینکرې چې د سند صوبې له کراچۍ بندر څخه د کوټې او پېښور پر لاره افغانستان ته ځي، له تیرو څو کلونو راهیسې پرې وسلوال بریدونه کېږي چې پکې یو شمېر کسانو څخه مرجوب لوختي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې پنځه نور نوي وزیران اخیستي دي. پرون په پېښور کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ډو ته ویل د صحت صوبایي وزارت او د مشر وزیر څوکۍ د حکومت اتحادي ګوند عوامي جمهوري اتحاد غړي شاهرام ترکۍ او صنعت وزارت د تحریک انصاف شوکت یوسفزی ته سپارل شوی دي.
دا پنځه وزارتونه خالی وو. هغه پنځه وزارتونو دپاره مونږ میاں جمشید الدین صاحب، قلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیا الله افریدی صاحب او اکرام الله گنڈاپور صاحب، دا مونږ هغه پنځه وزیران واغسته.
شاه فرمان زیاته کړه چې دوی به ډېر زر په نورو وزارتونو کې هم بدلون وکړي. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې ادارې پرونی حمله وغندله. سفارت وایي چې دا اداره د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د سولې بنسټ د افغانستان یوه ښه ملاتړی اداره ده. پرون ماسپښین پنځو کسانو پر دې اداره برید وکړ چې یوه یې ځان وژونکي حمله وکړه او نور څلور یې افغان امنیتي ځواکونو وجل. د امریکا ولسمشر له روسو غوښتل چې خپل ځواکونه د یوکراین له پولې په شا کړي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د جمعې په ورځ خپل امریکایي هممنصب باراک اوباما ته ټلیفون وکړ. د یو ساعته ټلیفوني خبرو په ترڅ کې اوباما له روسو غوښتل چې د یوکراین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماټیک وړاندیز ته چې واشنگټن وړاندې کړی لیکلی ځواب ورکړي. دغه ټلیفوني مکالمه تر دې وروسته وشوه چې اوباما پرون تر دې مخکې په روس غږ وکړ چې ځواکونه د یوکراین له پولې په شا کړي. د امریکا ولسمشر CBS ټلویزیون ته ویل نوموړی وایي موږ اوس سمدستي د وضعیت د هواري او حل لپاره اړتیا لرو. هغه په روس پورې تړاو لري چې خپل ځواکونه بیرته په شا کړي او مخامخ خبرې د یوکراین له حکومت او همداراز نړیوال ټولنې سره پیل کړي. د یوکراین د ملي امنیت د څانګې مشر اندري پاروبي د پنجشنبه په ورځ ویلي وو چې شاوخوا 1,00,000 روسي پوځیان د یوکراین له سرحد سره ځای پر ځای شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ریاض کې د عرب له بادشاہ سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت شوې دي چې د ایران د اټومي پروګرام او په شام کې د کورنۍ جګړې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې. وروسته درځي چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر د عرب له بادشاہ عبدالله بن عبدالعزیز سره دوه ساعته غونډه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د دواړو هیوادونو اړیکې غښتلې وبللې. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي وویل چې اوباما بادشاہ عبدالله ته څرګنده کړه چې د ایران په برخه کې ناسمه پریکړه د تدمنلو نه ده. د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری او د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رئیس هم په دې غونډه کې برخه لرله. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. په دې روانه غړي کې د نورو رپورټونو تر څنګ ځینې دغه مهم رپورټونه هم لرو. پاکستان وایي د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د ډرون بریدونو په اړه د دې هیواد قرارداد منظور کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په کابینه کې بدلون راوستی او 15 نور وزیران یې اخیستي. چوک چوک دي
پنځو وزارتونو دپاره مونږ میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیاء الله افریدی صاحب او اکرام الله ګنډاپور صاحب دا مونږ هغه 15 وزیران واغست.
او سوال طالبانو او حکومت ترمنځ لومړی خبرې اترې سوي خو دغه لړۍ ته کارپوهان څنګه ګوري؟
اوس دا یو داسې پیغام به دی ورکړي خلکو ته چې که څوک په منظمه توګه باندې اوږد جنګ کولی شي د ریاست سره نو بیا ریاست ته هغه معاف کولو ته تیار دي.
او په افغانستان کې پرون بیا برید شوی. کارپوهان فکر کوي چې دا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د ګډوډولو هڅه ده. خو آیا افغانستان له انتخاباتو پرته بل لار لري؟
ټول پوهیږو چې د افغانستان لپاره له انتخاباتو پرته بل هیڅ کومه لار نشته او هیڅ زعامت له انتخاباتو پرته مشروعیت نشي ترلاسه کولی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان وايي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د ډرون بریدونو پر ضد د دې هیواد سویټزرلند او یمن ګډ قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په مخوستن په جاري سوي بیان کې ویلي چې شاوخوا 14 هیوادونه د ډرون بریدونو پر ضد او شپږ په حق کې رائے ورکړه. امریکا وايي ډرون بریدونه د ترګري پر ضد یو مؤثره وسله ده. تفصیلونه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاس مسخیل پوښتلې دي.
دا د شپې نو وخت د خبرپانه د خارجه دفتر لخوا جاری شوې ده چې پکې ویل شوې دي چې د پاکستان د هغه قرارداد چې کوم سویټزرلند او یمن په او پاکستان په شریکه جمع کړو د ملګرو ملتونو چې کوم د بشري حقوقو کونسل دی په ملګرو ملتونو کې نو دغه قرارداد کې دا ویل شوې دي چې کوم ډرون حمله کیږي نو دا باید چې د انساني او د بشري حقوقو خیال پدې کې وساتل شي. دغه رنګ د نړیوالو قانونو خیال به اوساتل شي او ډرون چې ګمدن هغه یوازې د معلوماتو لپاره استعمال کړی شي نو دغه قرارداد د لپاره وصل وي ملکونو چې ګمدن د هغه ووټنګ په هغه کې ویش ملکونو د دې قرارداد په حق کې او شپږو ملکونو د دې مخالفت کې ووټ واچو. دغه رنګ سوارلس چې کوم نور ملکونو دی هغه په ووټنګ کې حصہ ونه غسته.
خو دلته یو بل پښتنه دام د کچم پاکستان یا د اوس د قرارداد منظور شوی دی په دې کې بهرال ځینو ملکونو هم برخنه د خستې خپل په پاکستان کی عام ولس عام خلک سي ترګري ځپلي هم دي لتیرو یو ویل سي زرايس بلکې څه د پاسې ویل سي زرايس هغه حل تکم نظر لري په تیر به د قبایلی سي مخالګ هم
ستا تر څو پورې د پاکستانی حکومت موقف دی، نو هغه خو وخت په وخت د ډرون بدون مخالفت کړی دی چې دا نه دي ښه، دا د نړیوالو قانونو خلاف ورزی ده، دغه رنګ د بشري حقونو خلاف ورزی ده، عام خلک پکې وژل کیږي. خو تر څو چې د بعضې خلکو خبره ده، لکه په قبایلي سیمو کې یو شمېر خلک په دې نظر دي، دغه رنګ بعضې چې کم کارپوهان دي او حقیقت ته نظر کوي، یو خو دا ده چې د حکومت د اواز سره اواز اوچتوي، هغه خو بېله خبره ده. کم خلک چې حقیقت ته ګوري، د هغې دا وینا ده چې ډرون بدونه چې کم دي، نو هغه د پاکستانی فوج یا د فضايي بمباره یا د نور عملیاتو په نسبت ډرون بدونه ډېر ښه دي. او د هغې وجه دا ده چې په نورو بمباره کې عام خلک وژل کیږي، خوشا کې مطلب هغې ولي یو ځای لګي بل ځای، عام خلک پکې زخمي شي، وژل شي، مالی ځاني زیان ورته ورسي. ډرون برید بالکل په نخه لګي، په ټارګټ لګي، نو دغه وجه ده چې په دې کې یو خو د دې چې کم د مخکې نه یو کس په نخه کړي، د هغه پوره ګوري چې دی کم ځای ته ځي، کم ځای کینی، او په داسې موقع باندې هغه ویشتی کیږي چې په هغې کې د عام خلکو او د عام مالی زیان او دغه شان د ځاني زیان نقصان او اندېښنه هغه ډېره کم وي.
ریاض مسخیلو د خیبر پښتونخوا حکومت په کابینه کې د بدلون اعلان کړی او ورسره د 59 وزیرانو سرکارانو د خستلو پریکړه هم کړې ده. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت سینیر او د صحت وزارتونه خپل اتحادي ګوند عوامي جمهوري اتحاد غړي شام شارام ترکی او د صنعت وزارت شوکت یوسف زی تور کړی دی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر د جمعې پر ورځ د مشال رډیو له خبریال سره خبرې کړي چې رپورټ شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تاتو صوبای وزیر شاه فرمان په پیښور کې یو خبري غونډه ته ویلي چې په خیبر پختونخوا د کابینه غونډه کې مهمه فیصله شوې دي چې په کې د سنسر بورډ جوړولو، د بډاګانو د خېګړو لپاره بل، او د غرنګ په سرکاري محکمو کې د بدنواني ختمولو لپاره قانون سازي باندې فیصله شوې دي. او دغه نه علاوه د 59 وزیرانو او د دریو مشرانو د خستو فیصله هم شوې ده. په دې خلا دوی مشال لیډو ته ویل
زمونږ یو کوالیشن پارټنر قومي وطن پارټي حکومت نه بیل شو، درې وزارتونه دغه خالیو، یو زمونږ وزیر شهید شو، یو زمونږ ری الیکشن شوی دی، دا 15 وزارتونه خالی وو، هغه 15 وزارتونو د پاره مونږ میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیا الله افریدی صاحب، اکرام الله ګنڈاپور صاحب، دا مونږ هغه 15 وزیران واغسته چې دا کیبینټ پوره شي. د دین علاوه یاسین خلیل صاحب او ملک قاسم صاحب زمونږ ایڈوایزران مخکې نو، خو امجد افریدی، شکیل خان او اکبر ایوب صاحب مونږ ایڈوایزرز واغسته.
نوموړ دا هم ویل چې په کابینه بغونډه کې دا هم فیصله شوې ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت د شوکت یوسف زین واخیستل شو او د عوامي جمهوري اتحاد شهرام خان ترکیه ته وسپارل شو. دین علاوه شهرام خان ترکیه ته د خیبر پښتونخوا سینر وزارت څوکۍ هم ورکړل شو.
د دې محکمې با انونس کیږي، په دې کې به تبدیلیاں د مختلف کسانو محکمو کې راځي. په فعال حال چې کومه تبدیلی د غزا ادا ده چې شهرام خان ترکیه موږ سینر صوبایي وزیر ک او هیلت محکمه محکمه صحت هغه ته حواله شو او شوکت یوسف زی صاحب ته د انډستریز محکمه حواله شو.
صوبایي اطلاعات وزیر شاه فرمان د میډیا هغه رپورټونه بنیاد اوبلل چې غنی شوکت یوسف زینا د بدنوانه په وجه باندې وزارت اغستل شوی دی. او دوی ویل
دا هیڅ خبره نه ده، تاسو به وګورئ چې کله دا محکمه حواله کیږي نو په ډیرو محکمو کې بره دو بدل کیږي، او دا صرف د بهتر او د ښه حکومت د پاره چې کومه محکمه کم سړی ښه چلول شي یا کومې محکمې ته ډیر کمپیټنت سړی پکار دي. زمونږ په دې صوبه کې خاص کر د انډستریز ډیر لوی ضرورت دی او ډیر ښه تکړه سړی پکار دي د انډستریز د پاره، ځکه چې دلته کې ټول انفراستراکچر تباه دي او خاص کر د وارنټر په وجه باندې چې کوم حالات دي، او موږ دا غواړو چې ذمہ دار سړي ته انډستریز حواله کړو.
یادونه ول دا چې د اطلاعاتو صوبایي وزیر وینا وا چې د صوبې نورو وزارتونو کې به هم ډیر زر بدلون راشي، او د خیبر پښتونخوا حکومت به هر شپږ میاشتې د هر یو وزیر کارکردګي ته ګوري او د هغې په بنیاد به ورته محکمې بدلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم کراچی ته ځو. په کراچی کې هندو لژکیو د دوی د یو عبادت ځای یا مندر ته په ممکنه زیان اوښتو اندېښنه څرګنده کړې ده. هندو لژکی وایي دغه مندر نه یوازې یو نیم سل کاله پخوانی دی، بلکې دغلته ګڼ شمېر هندوان د عبادت لپاره هم ورځي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه زموږ خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچی کې د مذهبي لګکیو استادو په پاکستان کې د هندو مذهب خلکو د عبادت ځایونو په ناخوندیتوب تشویش څرګند کړي. د پاکستان هندو پنچایت کونسل مشر امرناث موتولال د جمعې په ورځ مشال رډیو ته ویلي د سند صوبې د نورو برخو په څیر په کراچی کې هم د هندو او نورو مذهبي لګکیو عبادت ځایونه خوندي نه دي پاتې. نوموړي زیاته کړه په دې وروستیو کې په سند صوبې کې د هندو لګکیو په زور د مذهب بدلونې د زیاتې شوو پیښو ترڅنګ اوس په کراچی کې د دغه مذهب د منون خلکو یو عبادت ځای یا مندر سره نږدې پل جوړیږي او دوی ته دا ویره ده چې د دغې پل په جوړونه کې به د دوی مندر ونړیږي. یو نیم سل کاله پخوانی مندر دی. دې مندر ته نه یوازې ګڼ شمېر خلک عبادت ته راځي، بلکې د دې ودانۍ اوس یو تاریخي حیثیت هم دی. که څه هم اوس لوړ عدالت په دې موضوع اکشن اخیستی او موږ تمه کوو چې موږ ته به انصاف میلاو شي، خو بیا هم په کراچۍ او د سیند صوبې په نورو برخو کې مذهبي لږکیو او د دوی عبادت ځایونو ته ورپېښې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. امرناث موتولال زیاته کړه د شریرات نشوار مهادیو دغه مندر د کراچۍ کلپټن په سیمه کې د سمندر سره نږدې واقع دی او دا د هندوستان د ویش نه مخکې جوړه شوې ودانۍ ده. امرناث موتولال څوک چې د سیند صوبې د سترې محکمې پخوانی قاضي هم پاتې شوی دی زیاتوي د قانون تر مخه د دې ډول ودانیو پرمختیایي کارونو باندې هم بندیز دی. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د پرمختیایي کارونو په لړ کې یاد مندر ته د اوختون کې زیان په اړه خبرداري ورکړه. د یاد کمیشن یو چارواکي عبدالحی مشال رډیو ته ویلي د دوی لوخه په دې اړه پر رسنیو کې وخت په وخت راغلو بیانیو په سر د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي تصدق حسین جیلانی د دغه مندر په اړه سوموټو اکشن اخیستی دی، خو د دې اکشن نه وروسته هم د مندر په خوشا کې د لویو مشینریو په واسطه شروع شوی کار دوام لري. دیوای دغلته یو بایپاس سړک جوړیږي او په دې توګه دوی یاد مندر ماتول غواړي. که څه هم د سترې محکمې د نوټس وروستو د مندر د ممکنه ماتېدنې کار په الحال ځنډول شوی، خو د دې په خوشا سیمه کې د درنو مشینونو د کار له امله د دې تاریخي او زوړ مندر چت او دیوالونه لړزیږي او د دې څخه د مندر ودانۍ ته زیان اوښتلی شي. د عبدالحی په وینا دغه عبادت ځای ته د هندوانو د کلنی مذهبي رسم په مهال پنځوي زره عبادت کوونکي راځي او د داسې عبادت ځایونو د پرمختیایي کارونو په نامه نړول او یادې ته زیان اړول د مذهبي ازادۍ پر خلاف عمل دی. بلې خواته د جمعې په ورځ په سند اسمبلی کې هم د یاد مندر د نړیدنې او یا هم دې ته د زیان اوښتنې په موضوع تود بحث شوی. په اسمبلی کې صوبایي وزیر سکندر مندرو د سند حکومت په استازیتوب ویلي دوی د کلپټن په سیمه کې د مندر سره نږدې روانې پرمختیایي چارې له نږدې څاري. هغه د اسمبلی ممبران نو تباور ورکړو چې په سیمه کې به روان پرمختیایي کارونه دغلته واقع مندر ته د زیان رسولو پرته پر مخ بیایي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
نړیوال مالیاتی فند یا IMF د جمعې پر ورځ د پاکستان په اړه خپل رپورت خپور کړی چې پکې ویل شوی د پاکستان اقتصادي حالت کې لږ څه شوالی راغلی، خو ولې د ترګري او جرمونو له کبله د اقتصادي ودې هلې ځلې اغېزمنې کېدلای شي. په دې اړه د AFP خبري اژانس رپورت درته شاهین بنیر وړاندې کوي.
IMF په خپل راپور کې لیکلي چې د اقتصادي ودې نخې نښانې ښایي چې اقتصاد لږ ښه شوی دی، خو د وسلوالې جګړې او جرمونو له کبله ورته خطر پیښېدای شي. دا خبرداری په داسې وخت کې راغلی دی چې نړیوال مالیاتي فنډ د پاکستان لپاره د 6.5 بلیون قرضې منظوري ورکولو نه وروسته د هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. راپور وایي چې د کال 2014 او 2015 لپاره اقتصادي وده 3.5% اوچتېدای شي. د انتخاباتو وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د امنیت پر ځای کولو لپاره د طالبانو سره د خبرو اترو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه په دغه اړه څه ډېر پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو لخوا د خطر په ګډون د پاکستان په خارجي سیمو لکه کراچۍ کې د فرقیز تشدد هم ډېر خطرونه دي. دا راپور وروسته د هغې تیار کړی شوی دی کله چې د IMF چارواکو تیره میاشت په دوبۍ کې د پاکستان د خزانې د وزیر سره ولیدل او د قرضې د دریم قسط منظوري ورکړه. د مالیاتي ادارې لخوا ویل شوی چې د خراب امنیت له کبله دا غونډه د پاکستان نه بهر وشوه. د پاکستان د سټیټ بینک ویاند جمعې په ورځ د دې خبرې پخلی وکړو چې د نړیوال مالیاتي فنډ لخوا ورته د قرضې دریم قسط چې 550 میلیونه ډالر جوړیږي ترلاسه شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې که په پاکستان کې اقتصادي اصلاحات په وخت عملي نشي نو دا هم د اقتصادي ودې هلې ځلې اغېزمنې کولی شي.
شاهین بنیروسی د AFP خبری اژانس رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د حکومت او وسله والو طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د تیرې کې طالب پاکستان له غړو سره د حکومتي کمیټې مخامخ لیدو کاته تر ټولو مشکل پړاو و چې له کبله باور رامنځته کېدای سي او په تیرو ورځو کې دا کار هم وسو، خو د دې پروسې په پایله کې به لنډمهاله لاسته راوړنه ګټه ونه لري. احمد چازمی تفصیل لري.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکي تر ډیر پاسو پیش وروسته اخر کار حکومتي کمیټه د تحریک طالبان پاکستان لغړو سره مخامخ ولیدل. پرته له دې چې تر لیدو کته وروسته څه ډول کوټلې اعلامیه خپره نسوه، خو بیا هم دا په خپل یو لوی پرمختګ دی. په اصل کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې هم دغه مخامخ لیدو کاته تر ټولو مشکل پړاو چې له کبله باور رامنځته کېدای سي. په مقاله کې راغلي چې دا حکومتي کمیټې و چې یو داسې ځای ته د سفر تکل وکړي چې د طالبانو په خوښه ټاکل شوی وو، او هغه ځای ته هم د طالبانو په ګاډو کې ولاړل. په داسې کولو سره حکومت د خپلې کمیټې غړي په خطر کې واچول، خو اوس طالبانو ته هم پکار ده چې پر حکومت هم هغسې باور وکړي لکه چې په دوی یې کړی و، ځکه چې باور د خبرو اترو تر ټولو مهمه برخه ده. دوهمه خبره دا ده چې د راپورونو سره سم په دې کمیټې کې د استخباراتي ادارې ISI یو چارواکی هم شامل و. مخکې د پردې تر شا داسې ګنګوسې وې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خبرو اترو په پیل سوې پروسه کې د پوځ او استخباراتي ادارې کسان نه دي شامل کړل شوي. دا خبرې نه یوازې د ولس او طالبانو په دایرو کې د خبرو اترو پروسه تر پوښتنې لاندې راوسته، بلکې د پوځ او حکومت ترمنځ یې د درز رامنځته کېدو په اړه خبرو ته هم لاره هواره کړه. خو په دغه غونډه کې د کرنل د پایې د ISI یو چارواکي ګډون یو شی اقدام دی چې له کبله باید د سولې پروسه پرمختګ وکړي. مقاله پر مخ زیاتوي چې د راپورونو سره سم تحریک طالبان پاکستان د خبرو اترو د پروسې پر مهال د ډزبندۍ زیاتول ګټور کار بللی دی. د دوی بل مقصد هم دا دی چې په تورن ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د دوی غیر جنگي بندیان دي خوشی کړل سي، او د دوی او له دوی سره د ترلسو ډلو په ضد عملیات ودرول سي. مقاله وای دا یو د چل حالت دی، ځکه چې حکومت وار د مخه د دوی پر شورا باور وکړي او د لیدو لپاره یې کمیټې ورولېږل، او دا هم مناسبه ده چې د اوربند د پراخېدو هیله دي وسي. مقاله په پای کې لیکي که څه هم دا بهیر رو دی، خو د دې په نتیجه کې باید اوږدمهاله ګټې په پام کې ونیول سي، کنه د لنډ مودې لاسته راوړنې به خطرناک وي.
احمد شاه اعظمي وو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوي. کارپوهان په دې فکر دي که یو خوا ته د حکومت او وسلوالو ترمنځ د قیدیانو تبادله ګران کار دی، نو بلې خوا بیا ځینې قانوني کارپوهان وایي چې دا عمل د قانون له دایرې بهر دی. د دوی په خبره د قیدیانو د تبادلې پروسه یوازې د ریاستونو ترمنځ کېدای سي، نه چې په هیواد کې دننه د یو بندیز لاندې ډلې او حکومت ترمنځ. زموږ همکاري سراره مومن د قانون او دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړی.
له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې طالبانو تر د 300 پورې د قیدیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د خبر پښتونخوا په نوخار کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویل حکومت او طالبان دواړه پر دې سره سلا شوي چې مذاکراتي عمل به منطقي انجام ترسوي. په اسلام آباد کې کارپو حسن عسکري وایي کارینه چې حکومت به ټول طالب قیدیان خوشی کړي، خو د په خبره ممکن ده چې حکومت د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زامنو په بدل کې ځنې طالب قیدیان خوشی کړي. ګوره د قیدیانو د خوشی کولو مسله ډیره پیچلې ده. په دې کې ځینې ډیر خطرناک مجرمان هم دي، په دې کې ځینې له فوج سره دي او ځینې بیا له ولسی انتظامیه سره دي. نو دومره په لوی شمېر کې قیدیان خوشی کول ممکن نه دي. که د سلبیختو یا 500 کسانو خوشی کول وي نو ممکن ده، ولې ټول قیدیان نشي خوشی کېدی؟ البته د طالبانو په قید کې چې کوم ولسی قیدیان دي، طالبان د هغوی د پرېښودو په اړه څه نه وایي. نو زما په فکر دا ډیره پیچلې مسله ده.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وای چې د قیدیانو د تبادلې پروسه یوازې د ریاستونو ترمنځ کېدی شي، نه چې په هیواد دننه د یوې تربندیز لاندې ډلې او حکومت ترمنځ. د ده په خبره که اوس په پاکستان کې روانې د سولې خبرې دي یا د دې په نتیجه کې د قیدیانو خوشی کول، دواړه د آئین او قانون لاندې نه دي.
بنیاد آئین و قانون نہ بھی نبیا متعین و قانون پکڑ دیا. مثلاً پاکستان حکومت سے کسان وی چاہی پکتر پکیش کی وی دہشت دفو جان دی ناری پہ خود پارا قانون سے یو سړی چې ملزم وي هغه ته څنګه پوهېږي.
همداراز په پېښور کې د بشري حقوقو مبارز شیرمحمد ایډوکیټ وایي چې د حکومت او طالبانو دواړو لخوا د شوي زیاتې دي باید پلټنې وشي، او د په خبره څوک چې هم د بیګنا خلکو په وجنه او پر هغوی تشدد کې ککړ وي نو پر ضد دې مقدمه وچلول شي.
څومره په زرګونو خلک چې وجل شوي دي د هغې د وینې د حکومت په نظر کې هېڅ قیمت نشته، بس دې خپله بادشاهي چې ده هغې له قوت او دوام ورکوي چې دا څومره په آرام او په سکون تېرېدی شي هغه دې تېره شي. نور خلکو سره چې څه شوي دي هغه د دې نظر نه دومره څه اهم خبره نه ښکاري چې دوی ورته په اهمیت باندې وګوري. خو دا ده چې حکومت له پکار دی چې هر یو شی چې دی د آئین او د قانون په حیث باندې فیصله کړي او داسې عمل ونه کړي چې هغه د آئین او د قانون نه بالاتر وي. اوس دا یو داسې پیغام به دوی ورکوي خلکو ته چې که څوک په منظمه توګه باندې او اوږد جنګ کولی شي د ریاست سره نو بیا ریاست ته هغه معاف کولو ته تیار دي.
قانوني کارپوه قاضي انور وایي کچرې حکومت ته د وسلوالو ډلو هغه کسان چې پرې د خلکو د وژنې یا ځنمرګیو بدونو تورونه دي بغیر له کومې مقدمې چلولو یا قید تېرولو خوشې کړي نو ده په خبره له دې وروسته به بیا هغه خلک هم د خپل ځان د خلاصولو لپاره وسلوالې ډلې جوړې کړي چې د مرګ او نورو لویو وړو جرمونو په کولو سره قید دي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا و ټیټي دوه ته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون دې پر دې اورې رخ نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
کومرسته کوم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پر ورځ پاو کم سلور بجې او د خالی پر ورځ پاو کم دوه بجې.
تاسو مشال ریډیو ریا اوسم کورمی لزو په کورمی ایجنسی کې ځای خلک وايي په سیمه کې خو لومړی لسره بجلی نه وي او چې کله وي هم نو هغه دومره کمزوري وي چې ور باندې ډیر کارونه نس کېدلای. د دې په نا په کورمی کې د بجلی وولټیج د معیاري 240 په مقابله کې یوازې اویا دی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه مسلې ته پام وکړي. تفصیل طارق ورک ځای راکړي.
په کابل سیمه کورمی ایجنسی کې ځای اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې اول خو بجلی نه وي او کابیا را هم شي نو ولټیج ډیر کم وي چې د دې نه دوی په سختو مشکلاتو کې دي. ځای اوسیدونکو به خبره چې په سیمه کې بجلی ولټیج د اویاو نه واخله تر سلو پورې غورځېدل وي چې دا د مقرر شوی حد د 240 نه ډیر کم دی. د سیمې نه محمد کاشف مشال رډیو ته ویل چې بجلی نه د دوی ضرورتونه نه پوره کیږي ځکه چې د ولټیج د کمی له وجه د بجلی نه چلیدونکي سیزونه ټول ولاړ دي.
کورمی ایجنسی کې بجلی چا خبره چې بالکل نشته او کله کله چې بیا روشي دی هغه ولټیج دومره کم وي چې هغه نه یو کورم نشي کېدای. موږ چې دا بجلی د پوره د اقدامات وکړل شي او دا د کورمی ایجنسی بجلی در ټیکړل شي.
محمد اسماعیل بنامه د سیمې یو بل کس وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ د 60 غنټو نه زیات وي او بلدا چې بجلی هم ورته په پوره ډول نه ملاويږي نو په داسې بجلی دوی څه کوي. نوموړی زیاتوي چې کله بجلی دومره زیاته را پرېږدي چې الکترونیک یا د بجلی نه چلیدونکي سیزونه ترې ټول وسیږي.
د کورمی ایجنسی کوم بجلی دی دا کله وخت کې ډېره کمه وي او همداسې کله وخت کې بیا ډېر زیات وولټیج کې راشي 220 نم زیاده راشي. دي کوم بیا دی واجی څومره الکترونیک سامان وي الکترونیک مشینری دا ټول هغې سره بیا خرابي.
د بجلی محکمې د ریکارډ تر مخه چې په کورمی ایجنسی کې خلکو ته د دریو ګریسیشن نه شاوخوا 20,000 د بجلی کنکشن شوي دي. په دې اړه موږ چې کله د بجلی محکمې وایان محمد انور نه وپوښتل نو مشال لډیو ته ویل چې که خلک بجلی د ضرورت مطابق استعمال کړي نو دوی دغه ستونزه تر ډېره حده پورې حل کېدلی شي.
لائٹ دا پارا یا اسکن بو دا پارا چلتا ٹیوب استعمال ہو یا دوی مقامی طور پر اس کو سمجھو تو سر ہو کہ نمونگ تبدا آسان اشی مونگ تبدی لوڈ آگا اندازہ لگی کہ دل تک کی اور دور لوڈ پکار دینو
نوموړی زیاتوي چې په ملک کې د بجلی کمی ده او له همدې له کبله په کورمی ایجنسی کې هم لوډ شیډنګ کیږي. طارق ورکزی مشال ریډیو کورمی ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ری او کولای شئ په دوه نیمه کې یو شمېر رپورټونه واوري چې د افغانستان په اړه دی او مطبوعاتو ته به هم کتنه وي. اوس د 12 بجې سوي دي. اسرار له مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پرند ډرون بدون فرض د پاکستان قرارداد منظور شوه. د پاکستان د بونتور دفتر لخوا بیا د شپې په جری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پاکستان له سویزرلند او یمن سره په ګډه دا قرارداد وړاندې کړی وو. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخته راغلي دي. د قبایلي سیمو د صحت څانګې چارواکو مشلو ته ویلي چې په ګوزن ناروغ دغه ماشومانو کې یو د میرلی دی چې عمر یې 15 میاشتې دی، بل میرانشاه دی چې عمر یې 43 میاشتې دی، او دیالسم او دریم ماشوم د رزمک دی چې عمر یې 43 میاشتې دی. د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې پرون د شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام کوربه او لیکوال رضا رومي پر ګاډي وسلوال برید شوی چې پکې نوموړی بچ شوی خو د ګاډي ډرایور یې وژل شوی دی. چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې پرون د ناټو پر ټینکر برید شوی چې پکې د ناټو ټینکر د چلوونکي وژل شوی او کلینر یې جوبل دی. د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې ادارې پرونی حمله غندلې. سفارت وایي چې دا اداره د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د سولې بنسټ د افغانستان یوه ښه ملاتړې اداره ده. پرون ماسپښین 5 کسانو پر دې اداره برید وکړ چې یو یې ځان وژونکي حمله وکړه او نور څلور یې افغان امنیتي ځواکونو ووژل. د امریکا ولسمشر لروس وغوښتل چې خپل ځواکونه د یوکراین له پولې په شا کړي. سپینماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د جمعې په ورځ خپل امریکایي همنصب باراک اوباما ته ټلیفون وکړ. د یو ساعت ټلیفوني خبرو په ترڅ کې اوباما له روس وغوښتل چې د یوکراین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماټیک وړاندیز ته چې واشنگټن وړاندې کړی لیکلی ځواب ورکړي.
او اسرار لمن چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریه کې وایي د صحت د نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او یو آزاد کمیشن د جنوبی مشرقی ایشیا یولس ملکونه د پولیو نه پاک ګرځولې دي چې پکې د هند په شمول د منطقې نور ملکونه شامل دي. اداریه وړاندې لیکي دا وخت په دنیا کې صرف د پاکستان په شمول افغانستان او افریقایي ملک نایجیریا کې د پولیو رنځونه مخې ته را روان دي. او د صحت د نړیوال ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان علاوه نورې ټولې نړۍ په پولیو قابو وموندله، او دارنګ صرف د منطقې په دې دریو ملکونو کې ماشومان مازورن کیږي. ادارې زیاتوي تر څو چې پاکستان کې د پولیو د رنځ مخې ته د راتلو تعلق دی، نو د دې بنیادي وجه په پولیو ډلو باندې حملې دي. نو دارنګ د صحت د نړیوالې ادارې دا رپورټ د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. ادارې اخیری کې لیکي د دې هر سنه دا په ډاګه کیږي چې پاکستان کې دا وخت لا قانونیت له حده اوړېدلې دی چې د پولیو څاڅکي ورکوونکي محفوظ ندی چې لکبلې پټول نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. بل طرف ته د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو دینی مشرانو او عالمانو په حکومت ټینګار کړي چې د مدرسو جوړولو لړکی کوم ستونزې دي باید هغه ختم کړي شي. ادارې مخکې لیکي چې ځینې خلک د عالمانو کردار محدود کول غواړي، او دغه لړکی د پرویز مشرف ځینې قانونونه لوی خنډ جوړ شوی دی چې ورسره د دینی مشرانو کردار ډیر رقم شوی دی. ادریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت دې ټول معاملاتو ته فکر وکړي، او بل دا کا ځینی سيزونه د مدرسو نوم بدناموي باید عالمان او دینی مشران د دې په خپل مخنیوي وکړي، او حکومت او عالمانو لپاره کار دي چې په شریکه سره د دې مسلې حل روباسي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په دې ملکي خبريالانو د ستونزو او اړتیاو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. او بل پلو فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې د رول په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت په تیر اونۍ کې د یو داسې کمیشن اعلان وکړ کوم چې به د خبريالانو د خوندیتوب او د هغوی لپاره د بیمې د چارو جاج اخلي. ورسپانه لیکي د خبري اعلان لپاره دا ضروری دی، خو لومړی مهمه خبره دا ده چې د هغوی روزګار باید د کنټریکټ یا قرارداد پر اساس وي، هغوی ته د خپلې تنخواګانې پر وخت ورکړل سي. ورسپانه لیکي د هر کال د مئی پر درېمه نیټه په پاکستان کې په دې اړه تازه معلومات خپریږي چې ټول څومره خبري اعلان وجل سوي او څو ته دړکی ورکړل سوي دي. خو ورسپانه تر خطر لاندې خبري اعلان کوونکو ته د ورکړل سوو ستاین لیکونو جاج اخیسته. مقاله لیکي په ظاهره خدای څخه ښکاري چې تر ټولو به په قبایلي سیمو او بلوچستان کې زیاتو خبري اعلانو ته تر خطر لاندې د خبري اعلان کولو ستاین لیکونه ورکړل سوي وي. خو د ورسپانې په لیکنه دا حیرانوونکې ده چې تر ټولو زیات خطر په سند کې خبریالان تور پیښ دی، چیرې چې 14 داسې لیکونه ورکړل سوي دي. د ورسپانې په لیکنه په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او بلوچستان کې د وسلوالو، یاغیانو او امنیتي ادارو لخوا خبریالانو ته خطر ور پیښ دی، خو په سند او پنجاب کې د سیاسي زورواکو او پولیسو لخوا هم داسې ستونزې شتون لري. ورسپانې د یو خبریال له خولې لیکلي دي چې د ده اداره پر ده د سوي برید پاړه د یو خبر خپرولو ته هم تیار نه و. د خبریال ورسپانې ته ویلي چې ده د پاکستان ولسمشر او د سپریم کورټ مشر قاضي ته هم لیک لیکلی و، خو د ده په خبره هغوی هیڅ جواب ورنه کړ. د خبریال زیاتوي چې بیا ما د پولیسو له لوړپوړو چارواکو سره تماس ونیو او هغوی وویل چې داسې برید له سره سوی نه دی. بل پلاو فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې یا خاتون اول د رول پاړه مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي آیا تاسو د افغانستان د اوسنی ولسمشر حامد کرزی میرمن لیدلې ده او چا لیدلې ده؟ مقاله لیکي د خپل خاوند د ولسمشرۍ په ټولو موده کې میرمن زینت کرزی بیل څه فعالیت کولو پار کې دننه پاتې سوې ده. مجله لیکي کچیرې د میرمن زینت کرزی په سیاست کې دلچسپي موای او یا د نور افغان میرمنو په استازیتوب فعالیت مکولای، خو دومره یې کړی وای چې د یوې ډاکټرې په توګه د هغې فعالیت شای نړیواله ټولنه دې ته هڅولی وای چې په افغانستان کې د صحت په برخه کې ټیکنالوژي او اسانتیاو ته وده ورکړي. د ورسپانې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونو میرمنې د ماشوم کېدو پر وخت مري.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ترتا بوریوال کاکړ وړاندې کړل. د جمعې پر ورځ وسلوالو په کابل کې بل حمله کړې او دا ځلې د درېمې ګارتې په سیمه کې یو مېلمستون چې اکثره بهرنیان او د موسسو کارکوونکي پکې اوسېږي تر هدف لاندې ونیوه. 15 تنو ځان وژونکو لومړی د سولې د بنیاد د مېلمستون په دروازه کې چاودنه وکړه او وروسته ودانۍ ته داخل شول. د پیښې نور جزئیات له جانه قال کوزی اورو.
افغان امنیتی ځواکونو د جمعې په شپه وویل د شپږمې ناحیې په یو مېلمستون باندې 15 تنه ځان وژونکي حمله کوونکي وژل شوي او سیمه افغان امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې ده. پولیس وایي د جمعې په ورځ 15 تنه ځان وژونکي د سولې د بنیاد مېلمستون ته ورنږدې شول. لومړی په دروازه کې په چاودېدونکو موادو بار موټر وچاوه او څلور تنه ودانۍ ته داخل شول. په چاودنه کې یو افغان لاروی ښځه او د مېلمستون یو موټر چلوونکی ووژل شول. امنیتي ځواکونو سمدستي ساحه محاصره کړه او د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو له مېلمستون څخه بهرنیان وویستل. د حملې او عملیاتو په جریان کې بهرنیانو ته کوم زیان نه دی اوښته. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د پیښې په اړه وویل ټول ترورستان له منځه یوړل شول. په خواشینۍ سره چې د ترورستي حملې پر مهال دوه تنه ملکي افغانان چې یوه لاروی ښځه وه په لومړۍ چاودنه کې او د موسسې یو موټر چلوونکی په دروازه کې په خپل موټر کې شهیدان شول. د لومړۍ چاودنې له امله د سولې د بنیاد موسسې څلور تنه ساتونکي ټپیان شوي. د پیښې له ځای څخه 15 تنه بهرنیان په امن کې ایستل شوي دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان د هغو اوازو او د طالبانو د ادعاو په اړه چې وای په مېلمستون کې د عیسویانو کلیسا و وویل چې دا د طالبانو او هغو کسانو کار ده چې ځان مرګي ځان وژونکو حملو ته چمتو کوي. دا د طالبانو تبلیغات دي. زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی. دا یوازې د طالبانو او هغو کسانو دروغجنه بهانه ده چې د افرادو مغزه مینځي او ورته وایي چې په افغانستان کې اسلام نشته او یا هغه او دغه. دا ټول د هغو ترورستي او بنسټپالنې د زده کړو یوه برخه ده چې د طالبانو لخوا د بېلارې کولو یا مغزو مینځلو په مقصد ورکول کیږي. د سولې بنیاد د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID لخوا تمویلیږي او له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي. دا مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ، لبسګرانو سره د انګورو باغونو په جوړولو او نورو عمل منفعه پروژو کې مرستې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامی کې د سولې په بنیاد باندې دا حمله غندلې او وای دغه مؤسسه له افغانانو سره مرسته کوي چې خپل ژوند او د ژوند وسایل ښه کړي. متحده ایالات دا حمله په کلکه غندي.
په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر نږدې کې د سره د افغان حکومت مخالفانو وسلوالو او ځانوښونکو حمله ته زور ورکړی او افغانستان سره اندېښنې پیدا کړې چې د رای ورکونې په مرکزونو کې به امنیت څنګه وي. افغان امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې د رای ورکونې په مرکزونو کې به د امنیت ساتنې پلانونه برابر کړي او وسلوال به ونه سکړای چې خپل د خلک د خپل اساسي او مدني حق یعنی انتخاباتو څخه محروم کړي. دا چې د انتخابات په درشل کې امنیت ولې خرابېږي او مهم عوامل څه دي، د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی له مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په همدې مسله یو مرکه کړي چې ریپورت یې له جانا قال کوزی اورو.
په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل او نورو برخو کې وسلوالو په ډیرو مهمو او حساسو ځایونو حمله وکړي. د ماشومانو او ښځو په ګډون د زیات شمیر بیګنا انسانانو وینې توی کړي او کورنۍ په ویر کې نیولې. د ډول تنظیم شو او د پاخه تاکتیک حملو په خلکو کې بیره او وحشت رامنځته کړي او پښتني کوي چې حمله کوونکي څنګه حساسو ځایونو ته د تلو امکانات پیدا کوي او افغان امنیتي ځواکونه ولې مخه نه نیسي. دولت مکلف ده چې په هر وخت او په خاص ډول د انتخاباتو په څیر په مهمو ملي عملیو کې د خلکو امنیت وساتي او کتوانې ونه لري ملت باید خبر کړي. زیات شمیر اوریدونکو ازادي راډیو ته ویلي که د افغان دولت او یا د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو هدف د انتخاباتو ګډوډول وي، نو افغانان ژمن دي چې په انتخاباتو کې به ګډون کوي او له رای ورکونې پرته د بدلون او خیر راتلونکي جوړولو لپاره بل هیڅ لار او انتخاب نشته. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم دا خبره مني او وایي
هم میدانیم کې هیڅ راه دیگه جز دفتر په طرف انتخابات
ټول پوهیږو چې د افغانستان لپاره له انتخاباتو پرته بل هیڅ کوم لار نشته او هیڅ زعامت له انتخاباتو پرته مشروعیت نشي ترلاسه کولای. افغان امنیتي ځواکونه چې د کمیت او شمیر په لحاظ په ډېر عالي حالت کې دي او په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ښه امکانات هم په اختیار کې دي، د انتخاباتو د امنیت ساتلو مکلفیت لري او د خلکو توقع ورڅخه ډېره زیاته ده. خو افغانان انتخاباتو او رای ورکونې ته ژمن دي او په دې باور دي چې د امنیت د شتون او یا نشتون په صورت کې به هم د رای ورکونې مرکزونو ته ځي او خپل ملي دین به پر ځای کوي. شکریا بارکزی په دې اړه وایي که چیرې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو تر وخت او په خاص ډول د انتخاباتو تر ورځې په سم ډول امنیت ټینګ نشي کړی، فکر کوم حتی د امنیت د نشتون په صورت کې به هم انتخابات ترسره شي. دا ځکه کله چې تاسو په داسې یو حالت کې اوسئ چې د نظام د مشروعیت لپاره له انتخاباتو پرته بله هیڅ چاره نه وي، نو د انتخاباتو په بحث کې هیڅ بدلون نشي راتلای. دا چې د انتخاباتو پر وړاندې کېدو سره څنګه یو دم د وسلوالو حملې زیات شوې او امنیت له ګواښ سره مخامخ شو، ځینې افغانان شک کوي چې تر کاسې لاندې ممکن نیم کاسه وي او ځینې کسان ممکن په عمدي ډول د امنیت د خرابۍ هلې ځلې وکړي. بیا هم شکریا بارکزی.
ما فکر میکنم اگر ما دقیق شویم و بخصوص که تغییراتی که در چند پیش در وزارت امور داخله و دیگه
زه فکر کوم که چیره مونږ زیر شو او په خاص ډول هغه بدلونونو ته پام وکړو چې د کورنۍ چارو په وزارت او نور امنیتی سکتورونو کې رامنځته شول، خدای دې وکړي چې دا مخکې له مخکې یو پلان شوی پروګرام نه وي تر څو ټولې لاستراوړنې انتخابات او د افغانستان ملي پروسې له ستونزو سره مخامخ کړي.
په پروسه های ملي افغانستان په چالش بکشه.
ځینې کسان فکر کوي چې د پاکستانی طالبانو او نواز شریف د حکومت ترمنځ له سولې وروسته په افغانستان کې امنیت ته زیات ګواښونه مخامخ شوي او په راتلونکو ورځو کې ممکن د وسلوالو ورانوونکو هڅې نورې هم زیات شي او افغان امنیتي ارګانونه باید مخکې له مخکې چمتو وي. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی په دې اړه وایي
پیوستګي طالبای در مجموع عنوان یک حرکت
د یو حرکت او مفکوري پر اساس د طالبانو یو ځای کېدل سرحد نه لري. هیڅ څوک په افغانستان کې د پاکستان له لاسوهنې نه انکار نشي کولای. پاکستان ولې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې انتخابات کیږي له طالبانو سره سوله کوي؟ پاکستانیان ولې فکر کوي چې جنگ او انتحاري حملې په افغانستان کې روا او په پاکستان کې حرام دي؟ د مداخلې په اړه زیاتې پښتنې دي، خو په عین حال کې یو پښتنه مطرح ده چې پاکستان او یا هم پاکستانی طالبان ولې په افغانستان کې د انتخاباتو مخالفت کوي؟ آیا اوسنی شرایط د هغوی په ګټه دي؟ افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده د امنیت ساتلو لپاره چمتووالی نه لري. له دیار له سکالو وروسته بیا هم مونږ وینو له کوم ځایه مو چې ګام پورته کړی په زیاتو مواردو کې په هماغه ځای کې یو.
بس جایی که قدم برداشتیم در بسیاری از موارد در عموم موقعیت هستیم.
یو شمیر کارپوهان د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون نه لاسلیک کول هم د بی امنی یو مهم عامل بولي، او دا ځکه چې د نړیوالې ټولنې له مالی او تخنیکی مرستو پرته افغان امنیتی ځواکونه نشي کولای چې په سمه توګه د خپلو خلکو امنیت وساتي.
جانا قال کوزی هلته په د افغانستان په جلال آباد کې مدني ټولنو د ولس او حکومت ترمنځ د یو پل ویلی چې د یو پل حیثیت لري، دا چې د افغانستان په راتلونکو ولسمشریز او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په درشل کې مدني ټولنې د خلکو د پوهاوي لپاره څومره مثبت رول لوبولی. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار بازمد عابد له څو تنو مدني فعالانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په ننګرهار کې په لسګونو مدني ټولنې شتون لري چې د ولسی خیر ښېګڼو په لار کې په فعالیت بوختې دي، او د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په لار کې په ولسی کچه د عامه پوهاوي غونډې هم ترسره کړې دي. دا چې مدني ټولنې د ټاکنو په درشل کې څومره مثبت رول لوبولی، د مدني ټولنو د یووالي شورا مشر او د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهندوی منګل شیرزاد مخې ته مو دا پوښتنه کې خوده. هغه په ځواب کې وویل،
تاسو ګورئ چې موږ مسلسل غونډې شروع کړې، انشاءالله د دینه بروسته نورې غونډې وي، د دینه بروسته موږ د ولسونو منځ ته ځو، هلته به خلکو ته وایو چې تاسو هغه کاندید چې هغه واقعا د ستاسو دردونو علاج کولای شي، د ستاسو هغه د خپل د مند نه ګوري، هغه څوک چې هغه مؤمن او مسلمان دی، تقوا ولري، پرهیزګاري ولري، هغه په قضایا او فساد او اداري فساد او په نورو بدبختیو کې ښکیل نه دی، نو طبعا موږ هغه ته دا خبره کوو چې تاسو دغسې یو کس ترای ورکړي.
د مدني ټولنو یو بل تن فعال ډاکټر خوشحال تسل وایي چې د هیواد د هر روښان فکر دا مسؤلیت جوړیږي چې خلک ټاکنو کې برخې اخیستو ته راوبولي.
هر هغه چا چې د افغانستان په سیاسي او اجتماعي او اقتصادي وضعیت په اړه معلومات لري، دا د ټولو مکلفیت دی ترسو افغانان او د افغانستان ولسونه راتلونکو رڼو ټاکنو ته واسي. زموږ هیله دا ده چې راتلونکي ټاکنې به انشاءالله رڼې وي، او په دې اړه به مدني ټولنو څومره چې مسؤلیت دی، د حکومت څومره مسؤلیت دی، د نړیوالو ټولنې هغه په دغه برخه کې خپل مسؤلیت انشاءالله ادا کوي.
خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ضابط امیر محمد وایي چې که د ټاکنو د مرکزونو امنیت په سمه توګه ونه نیول شي، خلک به په ټاکنو کې برخه وانخلي.
زما په ولسونو باندې د فعال ګډون لپاره زما خو غوښتنه ده، خو په دې شرط چې د هغوی د امنیت لپاره لار خوندي وي. یو سړی چې خپل ناموس او خپل سر په خطر کې ګوري، دغه وختو کې د صندوقونو ته تلل هغوی ته ډېره مشکله ده.
بلخوا د ننګرهار امنیه قوماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې په ننګرهار کې به 115 هغه مرکزونه تړلي وي چې د احتمالي تهدید لاندې دي، او د 303 مرکزونو امنیت یې باوري کړي چې ټاکنې به پکې له کومې امنیتي ستونزو پرته ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې په دې هیواد کې د میشتو رجسټر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارډونه د نیو کولو کار تیز کړی چې په عین وخت کې په افغانستان کې ټاکنې هم ترسره کیږي. په پاکستان کې افغان کډوال ته دا ځل د رای اچونې زمینه مساعده نه ده، خو ډیری افغان کډوال لیواله دي چې هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. خو دوی شکایت کوي چې د کارډونو د نوي کېدلو له امله نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره زبی شفق راکوي.
کسه هم په تیر یو لس کلونه کې تر دې دمل پاکستان څخه شاوخوا 38 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، او دا مهال په پاکستان کې یوازې 14 لکه رجستر شوي افغان کډوال پاتې دي چې ډېر د دې هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې ډېر دي، او د بیلابیلو لاملونو لکه د نارامې وځي په هیواد کې د کورنل لرلو او په پاکستاني خونځیو کې د درس ویلو لامل تر اوسه پر دې نه دي توانېدلي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې افغان کډوالو ته دا ځل د رای اچونې زمینه مساعده نه ده، خو ډېری افغان کډوال لیواله دي چې هیواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. کله یوې خوا دوی په ټاکنو کې د پراخې برخې اخیستو غوښتونکو دي، نو له بلې خوا شکایت کوي چې دا مهال له یوې داسې ستونزې سره مخ دي چې پر ډېرې لیوالتیا سربېره نشي کولی چې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې چې په راتلونکې اونۍ کې ترسره کیږي برخه واخلي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان حکومت په داسې وخت کې په دې هېواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نوي کولو لړۍ تیزه کړې ده چې په عین وخت کې په افغانستان کې ټاکنې هم ترسره کیږي. یو تن پېښور میشت افغان کډوال عثمان خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت باید د مهاجرت کارتونو د توزیع کولو لړۍ وځنډوي سو افغان کډوال په ډاډه زړه هېواد ته لاړ شي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
موږ غوښتل چې لاړ شو په افغانستان کې انتخابات را روان دي، انتخابات کې برخه واخلو، خو دلته د کارتونو مسله جوړه شوه او دې لپاره موږ نشو تللی چې هلته برخه واخلو په کارتونو. نو دې لپاره هلته پاکستان ته کار وکړو چې هلته کارتونو لپاره وخت تعین کړو او ډېر خراب وخت دی.
که څه هم په پاکستان کې د رجستر شو افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د اعتماد نیټه د 2012 میلادي کال د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیدلې، خو د یو کال تر تیرېدو او پر یو لړ هغو ستونزو سربېره چې افغان کډوالو سره لاس او ګریوان دي، تر اوسه پورې د هغوی د مهاجرت کارتونو د نوي کېدو لړۍ نه وه پیل شوې. د پېښور پوهنتون یو تن افغان محصل وایي په پېښور کې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو د نیوه کولو لړۍ په داسې وخت کې چټکه شوې چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې دي او ډېری افغانان پکې برخه اخیستل غواړي.
مونږ غوښتل چې مونږ لاړ شو هلته په انتخاباتو کې ونډه واخلو، انتخاباتو لپاره تللو، خو تلونکې اونۍ کې مونږ غوښتي وو د کارتونو لپاره. که مونږ د کارتونو لپاره پاتې کیږو نو بغیر کارتونو مونږ تورخم باندې غوښتلی نه شو، بېرته راتللو کې ستونزې دي، انتخاباتو نه پاتې کیږو. پاکستان حکومت د کارتونو نوي کولو لپاره ډېر خراب وخت وټاکه چې هلته انتخابات دي او دلته دي مونږ ته د کارتونو لپاره وخت راکړو.
کله چې مو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان له ویاندې دنیا اسلم خان څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي ازادي راډیو ته وویل ټاکنې د افغانستان کورنۍ مسله ده، زموږ دنده یوازې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو ته د کارتونو نوي کول دي. نوموړي په دې اړه چې ولې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونو لړۍ د ځنډ ښکار شوی وویل
فنڈنگ خو مسئلہ نہ والا سی دا پروجیکٹ د 3.2 ملین ڈالر او پروجیکٹ دی او نادر صدا پیسے ور کول سی مسئلہ دا والا چی دجے ورا گر دا کارڈونا لو وقت سے پرنٹ کے دن پکارو لو نو فو پرنٹنگ کی ٹائم ولا گئی دی پدی چی شپار کلا کارڈون پرنٹ کون جو معمولی کار نہ وی.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پاکستانی حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د بیا ټلیفوني تماس سربېره ونه توانېدلو چې ورسره خبرې وکړو. افغان کډوال وایي افغان دولت باید په پاکستان کې د میشتو کډوالو ټول ستونزې په نظر کې نیولې وای او دوی ته په دې هیواد کې د رایې اچونې زمینه مساعده کړې وای، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې د برخې اخیستو په هدف د بودیجې غوښتنه کړې وه، خو ونه منل شوه.
زبی شفاکو د روغتیا نړیوال سازمان د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د ایشیا د جنوب یو له سیوادونه له پولیو یا د ماشومانو د ګزن له مرض پاک شوي دي. د دې سازمان خپلواک کارپوهانو یوې ډلې وویل د هند په څیر ستر او ګڼ میشت هیواد کې په تیرو 3 کلونو کې د پولیو تازه پیښه نه ده مخې ته راغلې. د دې سازمان په وینا په عمومي ډول د نړۍ 80% خلک اوس د پولیو له وایرس په پاک چاپیریال کې ژوند کوي. دا چې په افغانستان کې وضع څنګه ده، رضوان مراد په دې اړه یو ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ د اوسیدونکو اسماعیل 3 کلن لور ګزڼ وهلې ده. اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومه حرکت نشي کولای او ټوله کورنۍ د هغې راتلونکي ته اندېښنه لري. اسماعیل وایي تیر دوبی د دوی په سیمه کې یو ناپېژندل شوی مرض راغی، ګڼ شمېر کوچنیانې ناجوړه کړل او وروسته څرګنده شو چې ځینې ماشومان ګزڼ وهلي وو.
الله طرف مشکل لري اولاد دی.
اسماعیل زیاته کړه چې په سیمه کې نور ماشومان په پولیو یا ګزڼ اخته شوي دي. د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل چې 2.5 کلن زوی ګزڼ وهلی وایي په سیمه کې د کلینیکونو او روغتیایي کارکوونکو نشوالی په کوچنیانو کې د پولیو د خپرېدو عمده سبب دی.
ماشوم مریض شه بیا څه د ماشوم په مریضتیا باندې داسې پوه نه شوم، فوراً پوه نه شوم. زموږ داسې غرنۍ ساحه ده که نه، هلته موږ سره نږدې کلینیکونه هم نشته دی او دوایان هم نشته، ډاکتران هم نشته دی. بیا متاسفانه چې ما 2-3 ورځې بعد مرکز ته مراجعه وکړه.
خو په کونړ کې د افغانستان د عامې روغتیا رئیس حاجي محمد اسحاق ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ په سرکاڼو، مرورې، وټپور، پیچ او چپدره کې د واکسین کارکوونکو ته د واکسین د ویش اجازه نه ورکوي.
هلته زمونږ ګروپونه یا زمونږ هغه کارمندان واکسینو کولو ته نه پرېږدي، په کلو کې ګرځېدو ته نه پرېږدي، واکسین کریر غاړې ته نه پرېږدي چې څوک یې غاړې ته وګرځي.
د کونړ د روغتیا رئیس وایي چې وسلواله ډلې په کونړ کې د پولیو د واکسین پر ضد تبلیغ کوي او هغه خلک چې ډیر معلومات نه لري او په لرې پرتو سیمو کې اوسي کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول منع کوي.
بعض ځایونو کې داسې دي چې هغوی دا د استخباراتو ډلې ګڼي، ځینې ځایونو کې مولیان دي او علما دي وایي دا حرام دي، ځینې ځایونو کې وایي چېره دا د مرض نه مخکې وقایه جایز نه ده. خو مختلف نظرونو خلک دي.
دا وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اګل ازادي راډیو ته ویل وسلواله ډلې او ګروپونه دي چې د ویرې خپرولو لپاره حمله او پپټه په خلکو کې تبلیغ کوي. د دې په وینا په مختلفو سیمو کې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو حمله شوي او روغتي ډلو ته په زغرده خبرداري ورکړ شوی دی.
دغه خلکو باندې د مثال په پټه باندې یو یرا چي او په لارو کې او په دغو کې دا خلک دغه کوي. دا د څه په جار یو سره د شاخه کې ناشته نشي په جماعت پر ډبا چې څه د یاد اده یو یاد شي په دې باندې بدنام شي ځانم ساتي او د څه په خلک ته نو دا ټول خلک دا کسان خپل کالج دا واکسین والا راتل کمپاین والا راتل نو په لارو کې یو نیمه نشه دی او شپه دی او یو څه بل ځای اوسه دی. نو دا په خلک دا د څه په کار اخو ته ولسمه او په داو کې دا نشي ویل او په تا خلکو سره دا سیا او بیا ته امه تم غوښنه مخونه کوي دا مره لګي او دا خنه دی.
په دوی کې یو هم په څرګند ډول ونویل چې په کونړ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر ضد حمله تهدیدونه او تبلیغ څوک کوي. خو د انګام ولسوالۍ اوسیدونکي اسماعیل چې درې کلن لورې ګوسن وهلې وویل
هغه طالب دی دا اوس راشي کنه دا زما دورکۍ چې د شوې د دغه زما سره یا لس روپۍ مرسته وکړي یا د ما ته ماشومې ته یو هغه د لس روپۍ کوشش کو راولېږي کنه چې دغه شی ورله ورکړه دی په پیدا راولي دا ماشومه به خوشاله خوشي کنه.
د رضوان مراد رپورت مو ردی چې په افغانستان کې د پولیو پاړو او پایتور رسیدې د یو داسې کس چې هغه یو وړه ماشومه د پولیو وایرس والی و او ویل چې طالبان د اوسراسي او د سر د کومک وکي. په ماجوان کې تخلیقي صلاحیتونه را پیدا کولو لپاره په پېښور پریس کلب کې د یو غیر سرکاري تنظیم لاس کول لارخه د پېښور د بیلابیلو سکولونو ماشومانو ترمنز د تعلیم ماحول او صفایي تر عنوانونو لاندې د پیټنګونو یا انزورونو د جوړولو مقابله وسوه. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمدجان هم دغه مقابله ته ورغلی وو او دا رپورټ یې راولې.
دغه مقابله یا سیالو کې د پیښور خوشه د شل سکولینو ګڼ هیر ماشومانو برخه واخیسته. دغه ماشومانو ته د پینټینګ زیرنګونو کول د پاره تعلیم ماحول او د صفای اهمیت عنوانونه ورکړل شي وو چې هغه پر پینټینګ زیرنګونه کول. دغه مقابله کوونکې غیر سرکاري تنظیم د لاس ګل مشر او تعلیمی کارپو میراج همایون وایي
اډوکیشن دیر د تخلیق او دغه چتون کنه چې انسان د الله په شکل کې جوړ شوی دی کنه الله خپل په شکل کې جوړ کړی دی. کاری چې هغه موږ کې دنه چې کم دی صلاحیتونه دي چې هغه د ټول استعمال شي او راشي اوس موږ اډوکیشن سیستم کې هغه استعمالیږي. هغه دوره محدود شوی دی زموږ هغه سوچ سکولونو کې چې هغه صرف کرت ته او نات ته پاتې شي. یاد علامه اقبال نپی آتی ہے دعا بن کے څه نوی سو راولو هغه کې نوی سوچ څنګه راولو یا ساينس کې موږ څه تجربه وکړو یا د انوایرنمنت باندې موږ څه هغه کې دا زموږ چار چاپیر دی کې هغه لا احساس هم نه راغلی.
د دغه مقابلو انتظام کوونکی سید ظفر علی شاه وایي چې د پښتونخوا تعلیمي محکمې او تعلیم نظام ډیر ورسته پاتې دي او د دوی د دې مقابلو مقصد هم نه یوازې دغه ماشومانو کې احساس را بیدارول دي بلکې متعلقه محکمو ته هم دا پیغام ورسول دي چې د تعلیم نه علاوه دا سرگرمی هم ډیر مهم دي.
تعلیمی ماحول زموږ دونه نه ډیولپ شوی کنه او دونه ماشومانو ته فیسیلیټی خصوصا په سرکاري سکولونو کې نه دي ورکړی شوی. یو مقصد هغه چې د خپل د اظهار د غور کو موکور کو چې د ډرینګ په جبه باندې هغه د هر څه په یو ټاپک باندې په اظهار په هر رنګ کې کولی شي. بل دا دغه چې هغه د محکمې چې دي چې هغه تم دا اویرنس لاړ شي چیرې چې داسې د لوبو موقع ول ورکړي چې داسې د غی ذهني نشونما کیږي کنه.
ولی په دې موقع راغلي د دستوري مشر ملمنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د خیر خیګړه لپاره خصوصي مشر مهرتاج روغانی وایي چې دوی په ټوله صوبه کې د بیوسه او غریب ماشومانو خیګړه لپاره دارالکفاله کې نه یوازې تعلیمونه ورکوي بلکې غیر نصابی سرګرمو لپاره هم حل ځلې کوي.
دارالکفاله کې داسې ماشومان به چې کم سټریټ چلډرن هم راوالو اعتمادم دي دا چې کم خیر والی دام راوالو فور د ټایم بینګ غیلې ذکر چې موږ دا ماشومان سکول ته خوزینه نمنګ د دې پراپر سکولینګ لکه ټیچرز وطنی سو سکولینګ کوي او هغه کې دینی تعلیم ان پلس ا فارمل ایجوکیشن اس ویل دا ډول ولا کو او د دین علاوه د غي د هلت دغه کو او گیمز میمز پر ډیر کو
دغه مقابلو کې برخه خستون کې د اوم کلاس یو ماشوما ګلاله د خپل پینټینګز باخ لباندې وای
ما ویل کنه چې مونږ مونږ ونی نه کټ کو اور زیات فیکچر نور نه لګو کنه نه جوړو اور سموکینګ نه کو میوزیک ډیر تیز نه ورو واټر نه ویسټ کو اور ارت سیو کو
یادونه ول دا چې دغه مقابلو په اخر کې خو پینټینګز جوړونکي ماشومان ته انعامونه هم ورکړل شول شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شئ.